سالنګ تونل کې تیر شپه د یو ټانکر د سوځیدو په پیښه کې درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم په د خبری مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. په سالنګ تونل کې تیر شپه د یو ټانکر د سوځیدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه شلو ته لوړ شوی دی. د پروان د والی ویندوی سید حکمت الله شمیم وایي په دې پیښه کې تر 2 ډیر نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي ممکن د مرشوبو شمېر تر دې هم واوړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویندوی حمیدالله مصباح نن ازادي راډیو ته وویل چې اور وژل شوی خو ممکن د مرشوبو شمېر تر دې هم واوړي. د همداراز ویلي چې سالنګ لار لا هم بند ده. د دې موضوع په اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویستوای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نړیوال ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. ښاغلی ویست نن په یو ټویټ کې له واشنگټن څخه د یونما د مرشیا او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوف و د کتنې د هرکلی ترڅنګ دا څرګندونه کړي او ویلي دي چې یونما حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیات همغږي کوي. د بشري حقوقو د ودې لپاره کار کوي او په ټول هیواد کې له اړو افغانانو سره په تعامل کې ده. ایران وایي چې د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی د سفیر په توګه ټاکلی دی. حسن کاظمی قومی وروسته لدی په کابل کې د ایران د نوی سفیر په توګه وګمارل شو چې مخکینی سفیر بهادر امینیان یې هغه ته د یو منسوب صوتي فایل افشا کېدو وروسته وروباله. پرون په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ټویټر پانه کښلی و چې د بهادر امینیان د کار دوره پای ته رسیدلې او دا مسأله له هغه صوتي فایل سره تړاو نه لري چې په وروستیو ورځو کې افشا شو. دغه سفارت هم دراز لیکلی و چې شاغلی قومی به په کابل کې د ایران د سفارت سرپرستی په غاړه لري. قانون ایرانی رسنیو په کابل کې د ایران د سفارت د شارزدا فیر عباس بدری فر په قول ویلی چې کاظمی قومی په افغانستان کې د ایران د نوی سفیر په توګه ګمارل شوی دی. له بلې خوا د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د ایران د نوی سفیر په توګه د کاظمی قومی د کار د پیلولو هرکلی کوي. د پاکستان پوخانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي محل ویش مخکې راتلونکي ونې دوه ایالتي اسمبلی منحل کړي. دا د نوموړي لخوا له وخت مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پر مرکزی حکومت د فشارونو د زیاتوالي یوه هڅه ده. عمران خان په ختیځ شهر لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې راتلونکې جمعه به د پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی منحل کړي. د هغه ګوند د پاکستان له څلورو ایالتي اسمبلیو په دوو بشپړ کنټرول لري. د پاکستان د حکومت وسلوالو مخالفانو د خیبر پښتونخوا په لکی مروت سیمه کې د پولیسو پر تانه په برید کې لشت لږه درې پولیس وژلي او څلور نو ټپیان کړی دي. امنیتي چارواکو ځای رسنوي ته ویلي چې په دې برید کې چې د یکشنبه په سهار وشو وسلوالو حمله کوونکو له راکټونو او نورو درنو وسلو کار واخیست. تر دې وړاندې د نومبر په 14 هم په لکی مروت کې د پاکستاني طالبانو په برید کې شپږ پولیس وژل شوي. پاکستانی طالبانو په ورستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو سره اوربند پای ته ورسول. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د سالنګ د پیښې د مرشوب لوشمیر تر 500 هوا وشت.
دغه اړخ یو لستانې نور بیانن راويستلاو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو فعالیتونه ډیر شوي. د چارو شنون کې په دې اړه څه وایي؟
هر نوې حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړي وختو کې امنیت درلودل ده. خو وروسته بیا مخالفین مرته پیدا شوی دي.
په اورزګان کې کندیا او به سرپرست شزی وای ک طالبان د دوی د عزت پروالري ما شومان ته دی ډوډۍ ورکړي. په کونړ کې د زلزله زپلیو لپاره شارګوټي جوړی شي.
د ټول همکارو موسسو سره په تماس کې دي چې دوی ته د پېپسکیم او د سرکونو د ټول سہولتونو ان شاء الله برابر کړي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
شپږ بجې او 15 دقیقې شوې. په سالنګ کې د ورلګېدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا شلو ته رسیدلی دی. په پروان کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز مسؤلان وایي په دې پیښه کې 23 نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا د شمیرې وروستۍ نېټې شاید زیات شي او دغه شان د شدیدو سوځېدو له امله د ځینو وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند. نور جزئیات په دې راپور کې.
پروان کې د طالبانو حکومت مسؤلان وایي په سالان کې د ورلګیدنې په پیښه کې د وژل شوی یو کسانو شمیر شاوخوا شل کسانو ته رسیدل دي. دوی د دې پیښه د جوبل شوی یو شمیر هم شل ته نه خودل دي. خو د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد پر خپل ټوئیټر پاڼه د یوې ډاډګرنې پیغام خپرول سره لیکلی چې په دې پیښه کې 12 تنه وژل شوی او 13 تنه نور ټپیان دي. پروان کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو مسؤلانو له قوله د دې پیښه په قربانیانو کې خزي ماشومان او سپینګيري هم شته. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانې وایان محمد کامران زید زالې راډیو ته وویل
او جنوبي خواته اته تنه شهیدان شوی دی او دغه اړخ ته یو تن بیګا شهید او یو لستنه نور بیانن راوېستل او روختون ته راوړې دي چې هغه هویت نه څرګندېږي ځکه سوزیدل دي او جسدونه واړه او غټ دي سپوږی کې ماشومان زنانه او سپینګيري داسې کسان پکې شامل دي.
د محمد کمران زید په خبره تیر شپه ته بجی د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په تونل کې د تیلو یو ټانکر چپ شو او لاملې اور لګیدنه شوې ده. د زیاتوی چله هم د سالنګ لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. پروان کې د طالبان حکومت د سیمه ییزو مسؤلانو د معلوماتو پر بنسټ په دې پیښه کې د سکرو د یو موټر په ګډون دوه لس موټر سوځېدلې دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی وان سید حکمت الله شمیم نن یک شنبه رسنیو ته یو اسول شوی غږیز پیغام کې د غشمیری تایید کړی او ویلي دي چې د دې اور لګیدنې د تلفات شمیري ورستې نه دی او خای زیات شي. مخکې د طالبانو حکومت د ټولګټ وزارت وایان حمید الله مصباح هم ازادي رادیو ته ویلي چې د تیلو یو ټانکر د سالنګ په تونل کې دننه چپ شو او چې لاملې لګیدلې اور نن سهار 8 بجې مړ شوې ده. د طالبانو د حکومت د سالنګونو د ساتنې ادارې مشر حافظ محمد یعقوب نن سهار ازادي رادیو ته ویلي چې د ژغورنې ګرځند ټیمونو د پیخې ټپیان وروختون ته لګیدولې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ملګرو ملتو سرمنشي وای په افغانستان کې وسلوالې نشټې زیاتې شوې او ترڅنګ د طالبانو د مخالفانو فعالیت هم زور اخیستی دی. دا خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په درې میاشتنی راپور کې راغلې ده. هغه راپور چې د ملګرو ملتو په ویب پاڼه کې خپور شوی او تاوند چې د دسمبر په شلمه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شي. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
انټونیو ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د 2022 کال د اگست لولسم د نوومبر تر 14 پورې 1500 اته یا پیښې ثبت شوې چې د تیر کال په پرتله 23 سلنه زیاتوالی ښیي. د ګوتریش راپور چې د راتلونکو سشنبه پورې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ته وړاندې شي چې تیر درې میاشتو کې د افغانستان د نن وسلواله نقطه هم 20 سلنه زیات شوې، یعنی شمیر یې له 99 څخه 1600 ته پورته شوی دی. د راپور کې د هوایی بریدونو په شمیر کې هم زیاتواله خودل شوی او لیکي دا شمیر له 4500 ته پورته شوی، خو د چاودیدونکو توکو چاودنی او ترورونه بیا 25 سلنه راکم شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې کابل، هرات او کندهار د نامنې لامله تر ټولو اغیزمن ولایتونه بلل شوې دي. د طالبانو مو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د درې میاشتنی راپور او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د اندېښنو په اړه وپوښتل، خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ، مګر لدی وړاندې تل ویلي چې ټول افغانستاني خوندي کړی دی. خود ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې بیا راغلي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو د وسلوالو مخالفینو فعالیت هم زیات شوی او یو نامه شمیر 22 ډلې ثبت کړی دی. د انټونیو ګوتری شاپور خی چې دا ډلې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې فعالیت لري، خو راپور کې یوازې د مقاومت ملي جبهه او د ملي نجات جبهه یادونه شوې چې په بدخشان، بغلان، کاپیسا، ننګرهار، نورستان، تخار، پنشیر او پروان کې د بریدونو ادعا کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په خپل راپور کې دا هم لیکلي، داسې مال چې د مقاومت ملي جبهه په ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې خپل عملیات پراخ کړل، طالبانو یې د کنټرول لپاره د سپتمبر په 9 د مولا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ خپل نظامی عملیات پیل کړل چې تر اکتوبر یې دوام وکړ. راپور په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ بریدونو ته هم اشاره کوي او زیاتوي د ډلې تیرو دریو میاشتو کې په شپږو ولایتونو کې 13 بریدونه کړي. داسې مال چې د 2021 کال په همدومره نیټه کې د دې بریدونو شمیر په 14 ولایتونو کې 120 ته رسید. خود ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د تلفاتو شمیر لا هم د پام وړ دی. طالبانو بیا وړاندې ویلي د داعش پر وړاندې مبارزه روانه ده او د دې ډلې ریښې یې له منځه وړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګر وړلو د مشران شتون ته هم اشاره شوې او لدی دایمنو ظواهری یادونه شوې چې د جولای په 1 په کابل کې ووژل شو، خو طالبانو تر ننه په کابل کې د ایمنو ظواهری وژنه تایید کړې نه ده. راپور همدا ډول د سپکو وسلو مهماتو او چاودیدونکو د ناقانونه سوداګرۍ یادونه کوي او زیاتوي د اګست 1 د نوومبر تر 14 په 19 ولایتونو کې د وسلو 25 ډیپوګان نیول شوي دي. خدا چې دا ډیپوګان د چاو او د چا لخوا نیول شوي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، مګر د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې وایي دا وسلې د شخصي ګټو لپاره د غیر مسؤولو قمندانانو لخوا ساتل کیږي او پلورل کیږي. له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه هم 2000 د وسلو د قاچاق حادثه شوي چې
د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پوځي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې اوس چې طالبان ادا کوي د دوی حکومت پر ټول افغانستان کنټرول لري او ثبات هم د پخوا په پرتله ښه شوی، نو ولې د تیر کال په نسبت په امنیتي پیښو کې زیاتوالی راغلی؟
کومګه د تیر حکومتونو تجربه ته وګورو، هر نوی حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړی کال یا په لومړی وختو کې یو دایمي قوي فزیکی امنیت درلودل ده، خو وروسته بیا مخالفینه مرته پیدا شوې دي او دغه چریکی عملی انفجارونه موږ شاهد چې سوې دي. د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه چې دوی ډیر فخر باندې کوي هغه هم دغه جګړې ورکېدل یا درېدل، خو له بده مرغه په دا یو نیم کال کې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې سره او د ګاونډیو د سیمې وادونو سره خپل سیاسي اړیکې جوړې نه کړې، تر اوسه په رسمیت نه پیژندل شوی او موږ وینو چې لکه څنګه چې شاوخوا نړیوال په میډیاګانو کې ادعا کوي چې دلته په افغانستان کې ډېرې توریستي ډلې فعال شوې دي. او زه د یو نظامي په توګه ویلی سم چې په افغانستان کې ډېر فقر ده، ډېره لوږه ده، اقتصادي ستونزې دي. دغه توریستي ډلې په دغسې د جنگ ځپلو هیوادونو بیا په فقیرو خلکو کې ډېر ژر کولی شي چې سربازګري وکړي او امنیت دا مختل کړي.
اندر څه بیا خو هغه داخلي جبهې دي چې طالبانو په وړاندې وسلوالې جبهې ایجاد شوې دي، بل د ترهګرو ډلو فعالیت په افغانستان کې. ستاسو په نظر د ترهګرو ډلو فعالیت ولې دونه پراخ شو؟ آیا طالبانو پر دوی کنټرول لاس ورکړی دی؟
ګوري، تورېستي ډلې له طالبان سره د جبهي جنگ توان نه لري، خو د چریکي حملو ډېر امکانات په افغانستان کې سره سلونیمې لسیجې جګړه تېره شوې ده او طالبانو هم کار الیکات نه سپارلی. ډېر په مغرورانه توګه خوشاله دي چې موږ امنیت راوسته ده او زموږ په مقابل کې څوک یو عمل نشي ترسره کولای، خو لکه وینو چې اوس ځینې حملې کېږي او هغه هم په هغه ځای کې چې د نړۍ د رسنیو سره لیک ګرځي، ځکه چې داعش یا بله کومه تروریستي ډله چې په افغانستان کې حملې کوي هغوی کوشش کوي چې په داسې ځای کې امنیو کې تر هغو خپل شتون وښیي. نو د دې لپاره طالبان هغه کورنۍ دنده چې هغه د افغانستان د خلکو مشروعیت ده، د خلکو سره نږدېوالی ده او بهرنۍ ډله چې د بهرنیانو سره باید اړیکې سمې کړي، تر هغو د سیمې د هیوادو د ګاونډیو هیوادو سره ښې اړیکې وي او دا د افغانستان په امنیت او په اقتصاد او په سیاسي بهیر باندې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي.
د پوځي چارو کارپو احمد خان اندړو.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په کابل کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکو شکایت لري چې د پاسپورت دفتر له سباندې 2 راهیسې بند دی او حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاسپورت ریاست چارواکي فساد تورنوي، وایي چې که څه هم د پاسپورت ریاست بند خو د هغو کسانو په مخ نه دی تړل شوی چې د دوی په وینا ډالر ورکوي. تفصیل واوري.
شریفه په کابل کې د پاسپورت لغښتونکو څخه ده، وای پلان لري چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي خو د پاسپورت نه لرلو له امله نشي تللی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د زړه او د وینې د فشار ناروغي لري او ان مخکې له دې چې د پاسپورت دفتر دروازې وتړل شي دا څو ځلې پاسپورت ریاست ته تللی چې پاسپورت ترلاسه کړي.
زه ډیر ناروغه یم، دلته مې هر ډول علاج وکړ خو ګټه یې ونه کړه. بیا مې زامنو ویل چې پاکستان ته مې بوزي چې روغه شم، خو له بعده مرغه د پاسپورت دفتر بند دی او هیڅ نه خلاصیږي. نو نور دا انتظار.
عبدالحمید پاسپورت یو بل غوښتونکی دی چې امریکا ته روان دی، خو د پاسپورت د نه لرلو له امله یې کار له ډېرې مودې ځنډیدلی. دا ستونزې په داسې حال کې دي چې د پاسپورت ریاست د دفتر له تړل کېدو څه باندې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د پاسپورټونو ویش نه دی پیل شوی او خلک یې له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خو طالب چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورټونو د ویش ادعا ردوي او ټینګار کوي چې د پاسپورټونو دفتر د فني ستونزو د حل لپاره د دوی چټکې هڅې روانې دي. د ریاست پایا نورالله پاتمن ازادي راډیو ته وویل
نو کارونه خو یو څه په مخ تللي دي، یو څه ستونزې لا هم شته دي او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. کله چې په ټوله کې چارې بشپړ شوې، ستونزې حل شوې، د هغې څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي پرته د ستونزو څخه. یعنې موږ بیا نه غواړو چې د پاسپورټ
اغلی پاتمن دا هم وویل هغه کسان چې اوس مهال پاسپورټونه ترلاسه کوي ډیری جالي دي چې له بهر راځي او ویشل کیږي، او زیاته کړه چې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. نوموړي له خلکو وغوښت له هغه کسانو چې د پیسو په بدل کې پاسپورټونه ورکوي پاسپورټ وانخلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست د روان کار د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې ودرو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې د دې کار لامل فني ستونزې بلل شوې وې، او د پاسپورټ له غوښتونکو وغوښتل شوي وو چې د دغه ریاست تر بلې اعلامیې پورې د تمه اوسي. د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې په ورځني ډول له 4 تر 5 زرو پاسپورټونه د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه او نور فني وسایل زاړه او څه له کاره لوېدلي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو د ویش په هیڅ څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډیدلی، او د پاسپورټ زرګونه غوښتونکي له دې امله په وار وار شکایت کړی دی.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
ټاکل شوی چې نن د دسمبر 14 نیټه د فوټبال نړیوال جام وروستۍ یا پای لوبه د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ ترسره شي. دغه سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:13 د قطر په لوسی لوبغالي کې پیل شي. که هر لوبډله پای لوبه وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام اتلولي ترلاسه کړي. د فرانسې لوبډلې د تیر 2013 زیږدیز کال نړیوال جام اتلولي هم ګټلې وه. ارجنټاین په وروستي ځل په 1980 میلادي کال نړیوال جام ګټلی و. تر دې دمه فرانسا او ارجنټاین په 1200 نړیوالو لوبو کې مخ شوي دي. ارجنټاین شپږ او فرانسې 3 لوبې ګټلې دي او 3 لوبې بے پایلې پای ته رسیدلې دي. فرانسا بیا یو بل ریکارډ لري چې له 2013 زیږدیز کال راهیسې په حاضري پړاو لوبو کې هیڅ لوبه نه ده بایللې. د دې نړیوال جام په لوبي سفر کې ارجنټاین په سی ګروپ کې له پولینډ، مکسیکو او سعودي عربستان سره یو ځای و. لومړۍ لوبه د نومبر میاشتې په 22 نیټه له سعودي عربستان سره و چې 2-1 وبایلله. تر دې بیلاد وروسته چې فکر کېده ارجنټاین د 14 غوره لوبډلو پړاو ته هم ونه رسیږي، په دویمه لوبه کې مکسیکو ته 2-0 پر وړاندې او پولینډ ته هم 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې. ارجنټاین د 14 غوره لوبډلو په مرحله کې استرالیا ته 2-1 ماتې ورکړه. د کوارټر فائنل پړاوی بیا له هالند سره 2-2 برابر کړ، خو په پینالټی شوټونو کې 4-3 لوبه وګټله. د نیمه په لوبي سیالي بیا له کرویشیا سره و، خو په ډیره اسانۍ 3-0 په مقابل کې په لوبي ته ځان راورساوه. د غراس فرانسې بیا د دې نړیوال جام په لوبي سفر کې له استرالیا، تونس او ډنمارک سره یو ځای و. لومړۍ لوبه د نومبر په 22 نیټه له استرالیا سره و چې 4-1 وګټله. همدارنګه په دویمه لوبه کې 2-1 ډنمارک ته ماتې ورکړه، خو 1-0 پر وړاندې له تونس ماتې وخوړه. د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې په ډیرې اسانۍ سره سنګال ته 3-0 ماتې ورکړه، خو د کوارټر فائنل په پړاو کې د ټورنمنت تر ټولو پیاوړې لوبډله انګلستان 2-1 لسیاله یو بهر کړه. فرانسې په نیمه پیلوبه کې په داسې حال کې مراکش ته 2-0 ماتې ورکړه چې د مراکش لوبه پرې 65% غوره وه. په دې دواړو لوبډلو کې دوه مهم ستوري هم لوبېږي. 45-کلن لیونل میسی د نړۍ په کچه شهرت لري، حتی د هغو ملکونو وګړي هم پیژني چې فوټبال پکې د لومړنۍ لوبې په توګه نه ترسره کیږي. نوموړي په 50 نړیوالو جامونو کې د ارجنټاین استازولي کړې ده، خو د په وخت کې لوبډل یو ځل هم د نړیوال جام اتلولي نه ده ګټلې. کدا ځلې وګټي دا به لومړی ځل وي. بلکې چې تر دې لوبې وروسته ښایي میسی په بل نړیوال جام کې ونه لوبېږي، خو په رسمي ډول د دې خبر په تړاو سندي ویل شوی. میسی دویم زوړ لوبغاړی ده چې په نړیوال جام کې د یو ملک لپاره لوبډل مشري کوي. د فرانسې ځوان ستوری کیلیان امبپی بیا تر دې دمه مخکخ ګول وهونکی دی. هغه په دې نړیوال جام کې 15 ګولونه ترسره کړي دي. امبپی د 2013 نړیوال جام په ګټلو کې هم فرانسې ته مهم رول لوبولی و. د یادونه ده چې د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د نومبر په 6 نیټه د قطر او اکوادور ترمنځ پیل شوې وې، چې تر دې دمه د 22 هیوادونو ترمنځ 3 سیالۍ ترسره شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
په اورسګان کې کونډي او به سرپرسته شزي وای ک طالبان غواړي عزت خوندي کړي، نو د دوی ماشومانو ته دی ډوډۍ پیدا کړي. په اورسګان ولایت کې اوس مهال زرګونه به سرپرسته شزي شته چې ټول ورځ په شار کې خیرات ټولوي او یا هم د مؤسسو د دفترونو مخې ته په دینیت ناستي وي چې هغوی به مرسته ورسره وکړي. په دیاړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا شور او زواش په اورزګان ولایت کې د یو شمیر هغه بې سرپرسته شوز دی چې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره ساتونه مزل کوي. سهار وختي ځانونه د ترنکوټ شار ته رسولې ترڅو مرستي ترلاسه کړي، خو ډېری کمې بریالي کیږي. بیبي زرمینا د اورزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ اوسېدونکې ده او خاوند د طالبانو په یو شخص کړل سیو ماین کې دوه کال وړاندې وجلسوي. زرمینه چې 22 کال عمر لري په ځوانه ځواني کند سوي او د کورنۍ سرپرستی هم ورلغاړي ده. دا وای او 350 د چپ ځوانه ځواني کې په ترنکوټ شار کې پاکر او خیرات ټول کړي او د خپل ماشومانو ساتنه پرې وکړي. زرمینه چې نه چادرې پر سر ده په ترنکوټ شار کې د یوې هغې خیریه موسسې مخې ته ولاړه ده او د ماشومانو لپاره د خوړو غوښتنه کوي چې طالب وسلوالې په دروازه کې ولاړ دي او ساتنه یې کوي. دغه افغان میرمن چې طالبان یې د عزت او پردې د خوندي کولو دعوه کوي اوس خپله دغلته طالب وسلوال ور باندې د لرګیو ګزارونه کوي، خو زرمینه مخ نه اړوي. وایي د خپل اولادو لپاره د خړو غشتنه کوم.
موږ د اته نشه دي چې ولاړ دي په خدایم کندیان دي په خدای ګرد سره پیژن هم مومنا که بس ما یا نور نه کده درې میاشتې د بل کور دي ځیرنه کې ما دي قران يم یو د بل پال خبري دغه ټول یا کندیان دي یا ما یې بیره تناسې چې بسرا سي دي چې په پنه غور دي شته پر ما چې د ما دي د خدای نوم کې کوم مر سار چایو لای شو ما دي د خدای کلام وخت زما سره جو کوم کو کړ د سر جام دي تاسو مش خپل مومنان په غاړه کې وی دي د خدای کا شش کنده په افغانستان کې په یو د ځګه کې بمریه باندې پر ازګان کې په خدای شه د
دلته یوازې زرمینه نه ده، د دې ترڅنګ دوی نورې ځوانې ښځې هم په شنو چادرۍ کې ولاړې دي. زرمینه وایي دا یې د خاوند د ورونو کونډې دي او د دې سره په کور کې ژوند کوي. دا ښځې هم ځوانې دي او دوی هم د زرمینې په څیر ټوله ورځ په ځوانه ځواني په ښار او کلي کې د طالبانو د سترګو په وړاندې خیرات ټولوي. د دغه دوو ښځو له ډلې یوه بیبي مروان نومېږي. دا پر طالبانو تور پوری کوي چې د دې په نوم راغلي مرستې دوی ته نور کوي. وایي چې طالبان یې پر خپلو خپلوانو ویشي.
موږ درې دانې کونډیانې په یوه کور کې اوسېږو. موږ په کور کې سرپرست نه لرو. موږ د والي صاحب سره دا خواهشت و ارزو ده چې موږ سره کومک وکړي. موږ دا کونډیانې و دا یتیمان څوک موږ دیارلس تنه کورنۍ په یوه سرای کې اوسېږو. کله به دا ښځې بره دیارلس کسه چلولی سي کې ساتلی سي چې کومک هم راسره ونه سي. مش په کور کې سرپرست نه لرم. زه د شپې ځما خو نه څه دلې زه د شپې به هم تور وختلم. والي صاحب دا غواړي چې موږ پای چې دی د خپل افغانستان کونډیانې دي چې مانې دي دی وایي چې د خپل افغانستان کونډیانو یتمانو سره کومک وکړي. د مستحقو کسانو سره باید کومک وکړي.
د دغه بې سرپرست او ځوانو ښځو شمیر دغلته سلګونو ته رسیږي چې په دې نیت راوتلي څو د خپلو ماشومانو او ځانونو لپاره د ماښام خواړه پیدا کړي. پر اروزګان ولایت واکمن طالبان وایي دوی د یادو ښځو سره مرسته کوي او کړی یې هم ده. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته داسې وویل.
هوسه کال د زمین پر رسیدو سره جوالي صاحب د ځینو ریاستو او وزارتو سره غږېدلی د دغه کوم بېوزله کورنۍ چې دي او مستحق د سه هغو لاسنیوی اوسي او مرسته ورسره اوسي د هغو لپاره څه ده مرستې برابرولو کې کوښښ کوي.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي دوی پر افغان ښځو بېلابېل بندیزونه لګولي دي چې د خلکو د سختو غبرګونونو سره مخ سوي دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځې د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په غزنی کې د بابیړي په نوم هغه زور دود په ورکیدو ده چې په ودونو کې د ډیرو کورنیو ترمنځ لانجې شولې. ویل کېږي د نجلۍ د پلرني کور له لوري د زوم له کورنۍ څخه د دوهم ځل ولور یا هم په یوه یا بل پلمه د ولور په نوم زیاتو پیسو اخیستو ته بابیړي ویل کېږي. یو شمېر ځوانان وایي که دا ډول ناوړه دودونه ختم شي دوی ته به یو څه آسانه شي چې واده وکړي او ګډ ژوند پیل کړي. نور حال په دې راپور کې.
بابیړي د بابیړي خو ظلم ده، بابیړي خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپل لور سره ظلم ده، هم له د دوستي ترمنځ مقصد دا شی راولي سي ټول عمر یې هغه له یاد نه سره وځي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ باران کلا نقشو چې په سیمه کې په حاجي ملک مشهور دی نوموړی وایي خو سری لور په څلور نیم لکه افغانۍ ورکړې وه خو وروسته یې بابیړۍ په وکړ او څلور لکه افغانۍ یې نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجي ملک وایي 28 کاله یې د واده کېږي خو بیا یې هم له خسرګنۍ سره تر سلام پورته تعلقات نسته، وجه یې هم بابیړۍ دی.
بیا موږ جان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپږ لکه افغانۍ راکړي او واده مې یو رقم سره وکړو. مقصد په ډېر تنګ حالات کې مو کو او ډېر سره په عذاب هم سو. نو اوس هم دغه دوستي خوند یعنی په 28 کاله وتلی دي، په 28 کاله کې اوس هم داسې السلام علیکم اسوا نور هم د دوستي د مجلس سو تګ راتګ اوس هم نست.
نو موړی وای بابیړۍ نه یوازې چې په دوه سوی بلکه په سیمه کې ریواج لارو خو وستر ډیر لمنځت للی دی. د دو په باور کې د زیات ولورو په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ ډیر ناوړه دودونه لمنځه لارسي شی پایلې به ولري.
دموږ په ټول سیمه کې ریواج وو خو مقصد اکثر خلکو به ډیر کاو او ډیر سیبالي له خدای لريدو یا به شرمېدو او غو بیا نه کاو.
دغه د کور ولاته کله کله دغه خبره ور یادای چې پلاټ ما به وړای کړم
پوس خونو وخت وته لای د وس خونو ولادونه دي سره پاول کې ډیر دغه بشارو پی
مقصد
چې خو شو خسر له خو دغه بشارو پی مقصد د ما دی ورونه له خو په خو دې ما له خو چې ورور مو دې در به در کړو د اوس دوستي او دښمنیو
ډیر ورونه اند په ټولنه کې د بابیړي په څیر ټول ناسمري واجنه د خلکو په زیان غني. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نو موړی وای د کومیناوی پلار چې بابیړۍ کړی هغه بیا د خسرګنۍ په کور کې شاورز نه دلیدلې.
بابیړۍ هغه دوستي داس یو حالت تر رسول سي نور به د دیغه خور یا د دیغه لور لپاره سي د بابیړۍ په مقابل کې به د کور تر راولل سوی و د دې ټول عمر د مخ پیټک داولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپل د دې لپاره سي تاسو په موږ بابیړۍ وکاو ته د بابیړۍ ناوی او پلر د پتا باندې بابیړۍ واخیس.
بابیړۍ څه شایدای احسان الله احسان وای بابیړۍ لزوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یو او بل پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. د زیاتوی دغه پیسې لزوم څخه د ناوی تر ودول وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړۍ خو یو له هغه ناول دودونو او ریواجونو څخه دا پات ریواج ول پخوانه سی بابېړی معمولا یو هغه اضافه بار سیل مہر بغیر به نور اضافه پزول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوف دی او دا بل عامل دی کې د سی هغه کورنۍ سی دی دوی باید دوستی په ډیره طریقه باندې کلونو کلونو په مختللی ولای او خه دوستی پاته سوی وای هغه دوستی به خوند کوله
د بابېړی دو د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیرای نور سیمو کې هم ریواج لار چې وس مخ پورکه دوه دی